سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د چین روسیا او د بریکس سازمان د نورغړی ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو خوځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، انجونو او د دغې بعد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې کولو هم ټینګار شوی دی. د بریکس سمه غونډه چې د اکتوبر په 20مه د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې پیل شوې، تر نن د اکتوبر 23مه پورې دوام کوي او په هغې کې د شپږ دېرشو هیوادونو او شپږ نړیوالو سازمانونو پلاوي ګډون لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي په کابل کې روسي چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزي نن په اکسپانه کې دا پیخه یو روسي پیخه بللې ده. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه کې وشوه، دوه کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو کې خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. په پاکستان کې سږ کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت ته رسیدلې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې ده. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو څلوېښت پیښې ثبت شوې چې شل په بلوچستان، دولس په سند، شپږ په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پورې تړاو لري. ترکیه د انقری د فضایی صنعت په شرکت کې د مرګونی برید په خبرګون کې په عراق کې او سوریه کې د کردستان د کارګرانو ګوند کې هدفونه بمبار کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کې په هدفونو باندې په بریدونه کړي دي. ترکیه وایي چې پی کې د انقری په برید کې لاس درلود چې په پایله کې 15 تنه وژل شوې دي او لږ تر لږه 22 تنه نور ټپیان دي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به سبا د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه منو نیمه پایلو به کې د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا جمعه د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلې ترمنځ پیل شي. د افغانستان او هند الف لوبډلو مسابقه به د کابل د ماښام په شپږ بجو وي. دواړه سیالۍ د متحده اماراتو په المارا لوبغالي کې ترسره کیږي. د اسرائیلو د پاوزون وایي چې د ایران د سپای پازاران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي دي چې د زبلا سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکړي. تنیل هاګری زیاته کړې چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پازاران دغه افسران په چې له زبلا پر راکټي او ډرون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تېره شپه د العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له زبلا ډلې سره مرسته وکړي. ورسته خبر رامده چې پینټاګون اعلان کړی چې د امریکا د فوزیر لیوټ اس نخبل اسرائیلی ساری تویل چې واشنگتن د لبنان د پاسپورت وکړو د بریټ پړه اندېښنه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. د خبرونې زمونږ د خبرونې ډیره برخه د نورباس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې به کاناډا ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر سفر خبرې وشي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راګرځو خپل خبرونې ته. د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو د طالبانو غوښتنې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر زده کړو بندیزونه لري کړي. د روسیې په کازان کې د بریکس سرمشري نن دریمه وروستۍ ورځ ده. په ګډې لمه کې د خلکو بنسټیزو حقونو ته د راناوی پر احمد ټینګر شو د غشان په سولې زیتوګي د افغانستان د مسلو حل غوښتنه کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په وروستۍ ګډه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او دغه راز پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سې فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل،
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدي چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر راتګ له زده کړو پاتې شوه ازادي راډیو ته وویل،
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته.
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 مناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره یې دا د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل، افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزې په وروستۍ اعلامیه کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي، موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24 پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوي دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران د افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنکړي چې حزب الله چې په تیره یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قومانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راس وویل چې د دوی پوز په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیری د قومانډې د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفی الدین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم داراس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسي او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسي او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسي له کورنۍ سره وکتل او هغه وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیشه جنگي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سهاک د نور بس دی اونیز خبرونه کې ستاسو قربانی یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانی یو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غې نا کوسیږي په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونې کې تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ وخی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202122 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202122 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وکړئ. د خبرونه په سر کې مخکې دی نه چې بحث ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برتره وګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ پینټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتې مدني فعالې راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بینټ سره به یوه دوې غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسایل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبرې لنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو ډیرو مشکلات د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نشتی ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغه افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې پر راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبري وکړي.
بیا هم خبرونه ته خرغ لی راپور مو واورید. په راپور کې د دې غونډې پاک لړیر معلومات وو وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغان ژورنالیست او د خزو د چارو فعال هيله شمس را سره په خبرونه کې ده او د دې ترڅنګ اوګي یمیل هم را سره د خبرونه کې دوی دواړو سره به بس شروع کو. هيله جانې او میلمنه میل تاسو دواړو ته خبرونه ته خرغ لاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلې میرمنه میل ل تاسو به پیل کما دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د خزو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه
کوم لوی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ګورېتونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري ځکه که ده هر زین آواز پورته کیگی پا دیارون او دغه دایه جاری تاصل کیگی ده میرمنو پا نفده چی پا افغانستان کیدی او دومره در اغوی چی ده اغوی آواز لورده اغوی سکولشی چی حقا کسان چی پا دیارون مسئول دی حقا بنیادونه چی ده بشری اکونو دملاتر ده پاره په نړیواله کچه اغوی دای دنده ده اغوی پا گوگونو ورسی دا غد باید هیس کل خاموش نشی دا باید هم دست مسلسل که ریچارد بنت دیده نه را پرون اخیست دیده و او اغوی پا جریان کیگ دی او اغوی با خبره ای اغوی سر دا مسئله شریکه ای دا اغوی نظریات اخلی اغوی ندلارو چارو پخته نکه ای زکه چه اغوی پا دی افغانستان کی و دا افغانستان پدې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي په کلتوري لحاظ په اقتصادي لحاظ په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتمن وړاندیزونه لري، حتمن زړه یې درد کوي ځکه د ښې ورځې نه وایي څوک په رضا د ملک ته ځي. نو دوی د ښې ورځې نه ندي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې ده چې دا حالات بلاخره دوی ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځاینه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي، هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کله هم دې اغېزه کېدای نه شي. هغه آوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوي دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هره ورځ دوی کینی او یو نوی فراوان صادره چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي، دا څومره سخته ده. دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژني. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم، چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي، د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هېواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زما غوړې خبرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو غږ په دغه سې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې د ننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د تاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا دي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ او تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې د دې په مشکلات باندې خبرې وشي، د دې هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګ د دې د دې خزو هغه خزو چې هغه مثلا د زیات غمونه ګاللې دي، هغه د بیلابیل مشکلات سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونه سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. ګورې خود ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، خزه ته د بیرون تک امغه چې دی وای نه، خزه باید وظیفه ونه کړي، خزه باید درس ونه وایي، خزه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، خوای خزه خزه باید څه وکړي، خزه باید قرار په کور کېني. په دغه وخت کې چې یو خزه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې یعنی ټول کورنۍ غریو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه اوسي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي. نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی او چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې، او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی. ګورې په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي هغه سره مونږه د خبرونه د شروع کېدو نه مخ کې مونږ خبري ور سره وکړې، او دغه یو تن له هغه میرمنو نه چې په همدې غونډه کې د ریچارډ بنټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقوقو او د خزو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بنټ د سفر په اړه راته وایي، وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورې بیرته راګرځو باسته.
خغل بنت لخپل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري، هم دا اوس هم په سفر کې ده، په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري، او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
میرمن کډوخیل کدا راته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له دې سفر نه څه وا، او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې څو پوښتنې درلودلې چې افغان میرمنې کولای شي د میرمن په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زنه پیږم، اما په کومه پوښتنه چې و داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام زموږ لپاره زموږ پیغام شی دي، او دغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې، معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي، نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د ګزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چیرته چې طالبان ډېر قوی حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي، نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورمال ده. نو په همدې باندې زه تر تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی را طول که ترسو پوری یا مکمل راپور یا گزارش وسی.
د میرمن کړو خیل نمو د غونډې پاک له پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کړو خیل خبرې اوریدلې. د غونډې پاک لاغې یو څه لنډ معلومات مونږ ته را کړي وو چې د غونډه د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د ښځې یا دغه افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې سوې، نو د دې خلکو یا دغه افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یوه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د دوی ستونزې راوڅېړي او د دوی ستونزې په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغان میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي، د په تصویر باندې بندیز ولګي، د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کې چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې، نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا ستونزه به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره درته ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره آوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافق یم چې ریچارډ بینز دا هغه ځایونه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی. دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی، په دې چې افغانستان په څلېرویشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر ډېر دردونکي حالات رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري، انسانان فشار دی، همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسېدلی دي. او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسېدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت دې اندازه خراب دی، دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ولیږي، دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسېدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی. او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کم و تم کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي، د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول حاضران ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا، په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هغه هم په چوه سره کېناسلی. هغه خو عمري نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی زیاتلی شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچۍ وني وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي، هغه کې هم کراچۍ دانې اخلي بې اعلان کوي، هغه به اوزي ته وړي، هغه ورځ د یو بد حالت چې ما وایې کدي ټکسی چلایې په ټکسیانو باندې څه حاله اچولې دي چې دیږي مرګ ته رسولې دي کله هغه ریکشای چلوي ریکشاوي نو قانون ورته کوي چې دیږي هغه ونشي کولی هغه څور پی وګټي او اوسه ډوډۍ کور دی دا څه رقم حالت دی دا دا دیږي بد حالتونه دلته روان دي دا دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلې دا د خلکو باندې بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په میرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بېخي سړی حیران پاتې کېږي هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي تېلې دومره ناهیلي توپ په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اسایګیري وشي دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اس یم وي که دوی اټکل هم وکړي هغه نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولې یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو نو جینکۍ څوک څه کوي چې په تعلیم کوي هغه د بل کور دی وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور و پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردون باندې پوه شي ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده بل کور کې که نارام وي آیا دغه مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه آرزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نه شي دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نه شي ځکه مور احساس دومره دی د مور د پلار د ټولو خو دا وایي چې نه دا ډېر ښه کار وشو دا ارام دی هغه په کورونو کښې دي ناست دي مکتبې چا ایستلی دی
مننه میرمنه میل ډېره زیاته
ناوړه اغېزه کوي
ډیره زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي دغه بشری ناورین دغه بد حالت ویني اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي
چونکې دپاره یو برنامه نه لري یو پلان نه لري دغه بیکاري څنګه مهار کړي څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي دغه هفته کې 20 میلیونه چې راځي دا او دا حساب معلوم نه دی دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې هر څه ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې دا ټول ټوله یې کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي ډېر او ښه شوي دي اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ هغه کې راکم کړي د دې کچه د دې هغه اندازه لږ کم کړي نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي هغوی باید دا پوه شي چې
دا ته به بیا را وګرځو میرمنه میل بیا به را وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي څه کارونه باید وشي دې دپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووځي په دې به بیا وغږیږو ورځو ایله جانې ته ایله جانې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون به هغوی نوی قانون خپل اعلان کړ او راستر بلې د نوې نوې قوانین دوی را باسي پغې کې بندیزونه لګوي څو ورځې مخکې پر رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته په وسنی اثر کې په دا وس وخت کې د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي څومره به دا نتیجه ورکړي آیا خلک به دا ومني آیا دا به عملی شي په افغانستان کې دننه په دې اکلاڅه تفسیری دي آیا دغه قوانین به تطبیق شي تاسو څه فکر کوئ
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات موږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډیریږي کوم وخت نه چې دوی طالبان تر راغلي او طالبان کې حاکمان شوي دي د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي خو وروسته ویلې چې نه تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصیږي وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه ټولنه دا مضمون باید داسې وي او ټول مضمونونه باید اسلامي وي په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل مګر دوی هغه سې بهانې لټولې بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي په حجاب باندې پوهېږي خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې نو کچیر موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی جهان څومره پرمختګ کړی مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي ولې خپل غږ پورته نه کړي او دلته راځي مثلا دوی په قرات کې هم قتلاوت هم دي کوي باید د ښځې غږ څوک وانوري نو ښځه ښایي کېږي که ښځه غږ څوک وانوري ښځه وظیفه ونه کړي ښه دا ښځه څه شی وخوري دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره مونږه ارزګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې هر هر څه ول هغه باندې بند کړل یو څه د اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنې د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنې امکانان چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتما محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځو داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي ګوري یو قوانین خپل خوځه کړه چې ښځه باید د محرم سره ووځي ایا کور کې کثیر یو نفر وي او یو څوک انجن دی زیات وي خدا محرم به ول څه سره ووځي مثلا یو څوک دی باندې یو کال لري یو به مریض دی یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چاته لاسي او دغه وخت کې ټول انجن کې واړی چې هغه یو به وادونه کوي چې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګورې سوال تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېښ څخه هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه چې کله پوهېږي چې خال زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا خو کوم خراب کار نه ده، دا خو کوم غلط کار نه ده. کله بي بي عائشه چې ده هغه نارینه ته درس ورکوه، خپله استاده وه، نو ګورئ که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه، هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو دا درس ورکړی دی، استادي یې کړی، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځې تجارت پیشه شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلي دي، په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو، او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
ډېره زیاته مننه هیله جانې. مننه هیله جانې. په خپرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو، بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت ته خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو باید خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنې کړې دي، وغوینه د ستونزو پوښتنه کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا ایمیل خبر سلو د وسته پورې نو خبر شوی خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللی د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکر نظر باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله ده، یو شیطانت دی خورجانې، چې دوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکر نظر باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته باید چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، زه خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات دلته خپل سره حل او فصل کړي. او دا چې یو خارجي استازي زید افغانستان د شوز نمائندګي کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، دا بس ما په فکر به دا کل تخلیل خبرې زه کاغه دا
اتل سه په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینه د چې افغانان دلته دي، وغوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي، کاغه په داخل کې کپ بیرون کې، کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې، د چا ورور، د چا پلار، د چا خور، مثلا ورونه دلته دی، خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وايي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ حالته په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای، نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي، سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم خورجانې، دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجان درنه حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولې او د زده کړو موضوع چې د خورجان هغه مزم غوښتنه ځنه کړې ده یوازې خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړې غوښتنه مزم کړې د خورجان د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوندو حق دی د زده کړې لوري زده کړې باید چې موږ خوندو کې موږ شزنه دا ترانت ضرورت لرو خو خبره ده چې خارجان خورجان زما په فکر زما غم څه ولا کاخې چې لکه اخته کوم زده
نو اتل صاحب درې کال تیر شو درې کال تاسو کم وخت کاری سی چې پنجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی آیا دغه یو د عمر ضایع نه د درې کاله یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي دغه درې کاله د عمر ضایع کیږي دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و دا دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي رسنۍ یې بند کړي دي تصویر یې بند کړی تنا غږ ته اجازه ورکړې ده دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي اوس په سړیو هم دي که تاسو باندې نه یې نور ډېر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي مونږ سره په اړیکه کې دي خپلې ستونزې وایي نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی
خورجانې خبره داسې ده تا خو ډېر ښه خبرې وکړه خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایو چې کم بندیزونه په خوندو باندې دي واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوندې د زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو د مینات تسولې نه برابروي درې دقیقې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ تاوان دي موږ د ملک په زیان دي خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي هغه هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به یې جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره مثال په ټکار کې و په دزاد کې و خلک به راپارول حکومت ته خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولي دي اوس داسې رسنۍ د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو یو چې داسې رسنۍ په افغانستان کې بده شوې ده دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل رقم رقم خپرونې مې اورېدل د ولس خدمت تاسو تخنیکي همکارانو تاسو ژورنالیستانو کړی دي د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجانې کړې چې د ازادي راډیو نه چرات لکه په خوا کې په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دغه چې فعالیت مثال د خبرې وساتي زمینه ورته برابره کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خورجانې هغه فروغ تلویزیونان لګولې دي چې هغه د حقایق نه ویل د خپرونې د جوړولې چې د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره په تضاد په ټکر کې وي هغه که دغه طالبان حکومت یې قبل حکومت خورجانې یو ملک خپل په دغه کې نه پرېږدي چې داسې تلویزیونو
مننه اتل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یې بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلای دی په تاسو کرا پورونه یا خبرونه ووینئ په ډیری ولایتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګیدلای دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونو کې مرسته غډون وکه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا بم را واخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی مړی کنی ولې
مننه زه اسمت الله متسم ما دا اله ولایت نه میاړی کنی
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوق اړوند د موضوع د استاد د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټول وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کیږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یپلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړي کې د سوزو زامن شیدانی ژ شج شیدانی ژ د سوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فور ته ناس هغه سوز نه دی د هغه بشار نه دی د هغه حقوق نه دی هغه موږ یو له دغه د افغانستان خلکو د خلک دا شانې کوټ وړاندې کړل دلته افغانستان کې موږ وینو سوز شهرونو کې ګرځي سوز مدارس ورته پاله دي سوز نور دا شانې دې څو ته پاله دي خو البته دومره مواجهه سونه نه څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
معتصم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاده کما د نور هیڅ د نور هر څه کله پامه وغورځو د غنجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیر نجونې بنه کوي چې مدرسو ته ځي او د غوی آینده به څه کیږي په دې نه پوهیږو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوی دي سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزی هنر فرض نه دي دغه یو بشری ناورین تاسو ته نخ کاری یا دا ډیره عادي خبره تاسو ته کاری
کومه تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه ډیر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کومه تاسو وګورو خدای پاک چې لاله هو خپل په قران کې وايي وکره په بیوت کې وای تاسو چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریات وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله یله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیو هغه دې
ولکه ډاکټرانی ماته په افغانستان کې راوبه چې په داسې وخت کې ملاتو موتسم صاحب مننه لدی چې زنګم وخه ډیره زیاته مننه لګډون مو په افغانستان کې په د تیرو شلو کلونو کې ګڼ شپرنجونې د تبل په انځینې فارغ شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټران درلودل چې وسو بهرنی هوادونو ته راوتی دي متاسفانه ډیره مننه چې باس کمر سره ګډون وک وسم ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن امیل تاسو دا وریدونکو خبره واوري د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشری ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشری ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته یم ورور د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکری د ښځو سره د دشمنی او د ښځو سره تقابل لري دی دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او دا کټ نه سترګې پټې نه کوي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس سره کم په څه حالت کې خلک روان دي خلک روان شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې حسابدهي ورسره نه شي کولی تر ننه پورې خو دوی چکو دې نه وروسته که دوی یو حسابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفت یې څنګه نه پېژني ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته وکړي
مننه میرمن امیل د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنیو ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای وخت رسیدلی دی
نه هم دارنگا دا چه خاغلی اغلی من هم دیر یو خبر دا اشاره اکلا دا چه دمو کوری جون که دیر زیاد هر حاغا سو چه وزیت او حالت چه بسترگ وانین پت که ویس بسی خبر دا اشاره او نکر پا حاغ حالت بانه چه دا خوز قرار لری حاغ حالت بیان نکر تو بیا هم دا دیر سرا سرا دا بحرانیو حوادونو تخا یا هم دارنگا دا ملگری ملتونو تخا زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره، هغه ښځې چې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. د خپرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل، میرمن هیله شمس، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په بس کې مراسره ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له څپو نه نور بس د خپرونه اوریدله. وړاندې نورې خپرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مل شه.